بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې م نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غویی د میاشتې 14مه د 1443 هجري قمري کال د کوشنی اختر د میاشتې لومړی او د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې دریمه نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ځینو اسلامي هیوادونو بیدارکه شوي سوله نومیږي. ورپسې به د کوشنی اختر په حقله د پاکستان د عالم مولانا مهدي غلام حیدر مرکه درته وړاندې شي. بیا د ښه ژوند کولو تر عنوانندې ځانګړی پروګرام لرو، او په آخر کې به د کوشنی اختر په حقله یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو، په د کوشنی اختر په حقله موږ تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایو، او تاسو ته بلنه درکوو چې زموږ انټرنیټ پاڼې ته لاړ شئ او هلته خبرونه ولولئ او دغه راز چاپ کولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د کوتس ورځی لارینینو څرګنده کړه چې د فلسطین آیډیال ژوندی دی. ایران د فلسطین ملاتړ کوي او د وینا خبره ترې نه دی درېدلې، او مؤمنان باید د جهنم له اور څخه د برات سند ترلاسه کړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د کوتس پرزید لارنینو څرګنده کړه چې د فلسطین آیډیال ژوندی دی. زمون خبریال راپور کړی د تهران د جومیل منځ موقته خطیب حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی نن د کوشنی اختر په خطبو کې ټینګار وکړ د کوتس نړیوال ورځ یو خدله چې د فلسطین آیډیال ژوندی دی. د کوشنی اختر لمونځ نن په تهران پوهنتون کې د ایران د حکومتي چارواکو او د خلکو د بیلابیلو پرګنو پښتون سره د تهران د جمعې لمانځه د موقته خطیب حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی په امامت سره وشو. د کوشنی اختر لمونځ د کورونا ویروس په وجه له دوه کاله وقفې او ځنډ وروسته نن د ایران پلازمینې تهران په پوهنتون کې ترسره شوی دی. د تهران د جمعیل لمانځه موقته خطیب د کوشنی اختر په خطبو کې زیاته کړه د کوتس په نړیوالې ورځې هم د ایران او هم د نورو اسلامي هیوادونو خان میدان ته راووتل، او د کورونا له شرایطو دوه کاله وروسته یې وښودله او هیڅ موضوع د فلسطین مسله پیکا نشي کولی. صدیقی د کوتس د نړیوالې ورځې په لاریون کې د اسلامي امت او د مقاومت د جبهې شتون ته په اشاره سره وویل د کوتس او د فلسطین آیډیال ژوندی دی او د فلسطین ملاتړي اسلامي امت بیرغ پورته کړی دی. صدیقی زیاته کړه فلسطینی ځوانانو په شهادت غواړو عملیاتو سره د صهیونیستانو لپاره ډګر تنګ کړی او په مقاومت او جنانه حملو سره اسرائیل په انزوا او انفعال کې راوستلی دی او د بریالیتوب یوازینی کلي د مقاومت دی. د تهران د جمیل منځ موقته خطیب حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی په افغانستان کې ورستۍ ترهګرو پیښو او د افغانستان، اوکراین او د یمن له موضوعګانو سره د بشري حقوقو د مدعي هیوادونو دوه ګونه سلوک او ګډچار ته په اشارې سره وویل د بشري حقوقو مدعیان اصلا له بشري حقوقو خبر نه دي. صدیقی زیاته کړه د افغانستان په چارواکو په جدي ډول غوښتنه کوو چې د افغانستان د ملت لپاره امنیت تامین کړي او زر تر زره تر هغه ډلې او پیژندی او هغه لمینځه یوسی. هغه زیاته کړه د افغانستان مظلوم خلک په بیلابیلو خارونو کې د نړیوال استکبار د لاسپوڅو اسرائیلو او د امریکا لکه یې سره مخامخ شوی دی او په جمعتونو خوانځیو کې په سلګونو روژاتیان په وینو کې لیت پیر کړی شوال. ایران په دایمي ډول د فلسطین ملاتړ کوي او د وینا خبرتري نه دی بندې شوی. زموږ خبريال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له فلسطین نه د ایران په دایمي ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې ویل د وینا خبرتري نه دی درېدلې. هغه لل مسیرا ټلویزیون سره په مراکه کې له فلسطین څخه د ایران د دایمي ملاتړ په ترڅ کې د وینا د خبرتري د بهیر په باره کې ویل دغه خبرتري اوس هم روان دي. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه د ویانه خبرې اترې نه دي درېدلې بلکې په بل بهیر کې د ایران پر ضد یو اړخیزه تاپولیو بایکاټونو د ختمېدام او د اروپایي اتحادیې د استازي په وسیله له امریکا سره د ایران د لیکل شوي پیغامونو د تبادلې له لارې دوام لري. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه له خبرو اترو زموږ هدف یوې دایمي او قوي موافقې ته رسېدل دي او موږ له امریکا غواړو چې حقیقت ته کتنه وکړي. هغه ویل په ټولو برخو کې د بایکاټونو ختمول او اقتصادي ضمانت اخیستل هغه مهم ټکی دی چې زموږ د خبرو اترو په ایجنډا کې شته. حسین امیر عبداللهیان ویل زه فکر کوم چې امریکا په خر ډول د ایران لسرو کرخو خبره شوې ده او موږ به خبرو ته دوام ورکړو. هغه ویل د موافقې ټکی ته په رسېدا سره به په خبرو کې د ایران استازي نهایي بدلونونه اعمال کړي. هغه ویل ایران د فلسطین کامل ملاتړ کوي او د ایران اسلامي جمهوریت به د قدس په پلازمینه د فلسطین په ټولې تاریخي خاورې کې د یوه متحد هیواد د جوړېدا لپاره د دغه هیواد ملاتړی پاتې شي. حسین امیر عبداللهیان په اخیر کې ویل په قدس کې لمونځ کول الهي ژمنه ده او دغه الهي وعدې د تحقق لپاره د فلسطین د ملت او د مقاومت د شهیدانو وینه قرباني شوې ده. د اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو د اختر مبارکي ورکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د څو مسلمانو هیوادونو خارجه وزیرانو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ته د کوچنی اختر مبارکي ورکړی ده. د عمان، د اردن، د تاجکستان، د ترکمنستان، د قرغیزستان، د عراق، د آذربایجان جمهوریت، د کویت، د پاکستان خارجه وزیران او د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست او دغه راز د اسلامي ملګرتیا مؤسسي مشر د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ته د کوچنی اختر مبارکي ورکړی ده او د ایران د ملت او د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره د ټولو خوشیانو ارزو کړی ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم بیګا د اکثرو هیوادونو مشرانو او چارواکو ته د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت مبارکي ورکړی و. د ایران او د عربستان خبرې ترې د اړیکو د ټینګولو لپاره خلاصوي. زمون خبریال راپور کړی دی د ایران د اسلامي شورا ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون غړي نوش آبادی ټینګار وکړ د سعودي عربستان او د ایران ترمیان د خبرو اترو دوام د ناوړه تفاهم په کمیدا سره لامنیتی فضا څخه ډیپلوماټیکي فضا ته د خبرو اترو د حرکت کولو سبب ګرځي. هغه د ایران او د سعودي عربستان ترمیان د اړیکو د بیا ټینګېدا اهمیت په اشاره سره زیاته کړه. د سیمې دوو ستراتیژیکو هیوادونو په توګه د ایران او د عربستان اړیکې ډېر اهمیت لري او ضروری ده چې د بیلابیلو امنیتي او اقتصادي دلایلو په وجه دغه اړیکې له سره ټینګې شي. حسین نوشابادی بیا زیاته کړه سعودي عربستان چې د اړیکو د نیکولو کوشش کوي باید دقت وکړي چې د امریکا او د صهیونیست رژیم تر اغیز لاندې ورنه شي. دغه سپارښتنه په دې خاطر ده چې د عربستان هیواد مشران په کلي ډول د فیصلو په غوره کولو کې چندان خپلواکۍ او استقلال نه لري او له سیمې دوره خو هیوادونو د فیصلو تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د خارجي سیاست د امنیت د کمیسیون غړي حسین نوشابادی د ایران او د سعودي عربستان د اړیکو په رغولو کې د عراق او د عمان هیوادونو رول ته اشاره وکړه. وی ویل د خبرو اترو دوام نوړه تفاهم کموي او د ملګرتیا او د رامنځته کولو زمینه زیاتوي او له دې کبله دغه خبرو اترې له دې سره سره چې په امنیتي حوزې کې او د نورو هیوادونو په منځګړیتوب سره دي خو کولی شي په کاملا ډیپلوماټیکا فضا کې د کلتوري او د اقتصادي مسایلو په هکله په ښه ډول ترسره شي. مومنان بیا د جهنم له اور څخه د برات سند وستی. افغان خبری اژانس راپور کړی د کوچنی اختر لږ مګه ور سره په یو وخت د افغانستان په شمول په اکثرو اسلامي هیوادونو کې بادي او سیاسي لمونځ تر سره شو. د افغانستان د پلازمېنې کابل په لویدیځ کې د مامې زمان علیہ السلام د جمعات امام حجت الاسلام حاجی حسن صالحی ټینګار وکړ مؤمنانو د روژې په نیول سره د جهنم لاور څخه د برات سنه ترلاسه کړ. د کابل په لویدیځ کې د امام زمان علیہ السلام جمعات نن سهار د سلګونو زرو لمونځګزارو قربه وو. صالحی د کوشنی اختر په خطبه کې ځان او لمونځ کوونکي د الهي تقوار ایتول ته ور بلل او زیاته کړه کچېرې څوک د خدای لمن ونیسي او الهي تهوار ریاد کړي نو دغه لمن اولیایی کوي او نن سبا مؤمنانو له یوه میاشتې خالصانه عبادت وروسته د جهنم له اور څخه د ځانونو د زادولو د برا سنه ترلاسه کړی دی. د کابل د امام زمان علیه السلام د جماعت امام صالحی د زکات پیتریا ورکولو ته اشاره کړه. ویل په اسلام کې دوه ډله زکات شته، د مال زکات او د روژې زکات. چې د مال زکات د مال د پکولو، د روژې زکات د بد د پکولو لپاره ورکول کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر غزنی ولایت ورغلی دی. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوی عبدالباقی حقانی غزنی ولایت په سفر ورغلی. نن د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوی عبدالباقی حقانی ولایت په سفر ورغلی دی. هغلی وزیر په دغه سفر کې د غزنی ولایت لولی مولوی اسحاق اخونزاده سره د ولایت په میلمستون کې لیدنه او اختر مبارکي ترسره کړی ده. د پاکستان خلکو نن کوچته اختر ول منځه. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان مسلمانانو نن د کراچۍ، لاهور، کوئټه، پېښور، پنډه، حیدرآباد، سکردو، ګلګت، پاراچینار او لړکانه پښمول په بیلابیلو خارونو کې د کوچني اختر په لمانځه کې پراخ ګډون وکړ او جشنونه یې ترسره کړل. د پاکستان دینی مشران او اسلامي ډلو ګوندونو د کوچني اختر د رسېدا په درشل کې له خلکو وغوښتل چې د کوچني اختر په ورځ په وحدت، ورورګلوي او اتحاد سره د اسلام ضد عناصرو او د هغو کسانو په مقابل کې چې د مسلمانانو ترمنځ د فتنې او د نفاق د تخم پشیندلو سره د ناوړه استفادې او د اسلام له مبیندین سره د زیادیت اراده لري خپل وحدت نندارې ته وړاندې کړي. د پاکستان سنی او شیعه مسلمانانو کوچني اختر ته چې تاریخي پیښه ده ډېر اهمیت ورکوي او دوی عمومي او مذهبي ځایونه، حکومتي ادارې ښکلي کوي او نوي لباسونه چوي او شیرینیانې هم ویشي. اوکراین ته د وسلو استوال د جنگ د وګدېدا سبب ګرځي. زمون خبریال راپور کړی، د روسیې د ولسي جرګې دوما مشر ویچسلاو ولودین وویل اوکراین ته د وسلو استوال په دغه هیواد کې د جنگ د نور زیاتېدا او د غمیزې په لور د دنیا د کاګل کېدا سبب ګرځي. هغه زیاته کړه، هغه هیوادونه چې اوکراین ته وسلې استوي د دغه جنگ د وګدېدا اصلي سبب دي. د روسیې د ولسي جرګې مشر ویچسلاو ولودین وویل د اروپایي هیوادونو مشران چې په سر کې جرمني هیواد دی، ممکنه ده چې خپل ملتونه له سخت مشکلاتو سره مخامخ کړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې د جنو اسلامي هیوادونو بدارکه شوه سوله نومیږي. په داسې حال کې چې اسلامي هیوادونو کوچنی اختر یعنی عیدالفطر لمانځلی دی او خل د یوې میاشتې د روژې له نیولو وروسته د کوچني اختر چوټیانې تېروي، د افغانستان په شمول ځینو اسلامي هیوادونو کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند مهمه بېدرکه شوې چاره سوله او امنیت دی. په افغانستان کې خلک په داسې حال کې کوچنی اختر لمانځي چې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو اونیو د ترهګرو بمچاودنو په دلیل خوشحالی، غم او ماتم له یو بل سره اخشل شوي. کورنۍ د خپلو خپلوانو د مړکېدا په وجه ډېرې غمجنې دي. په داسې حال کې چې اسلام دین د سولې او د ورورګلۍ دین دی او په مسلمانانو کې تفرقه، کینه او دښمنۍ نه یوازې له مسلمانانو سره خنډ نه ښکاري، بلکې اسلامي ټولنه له پرمختګ او د خپلو مشکلاتو له حل کولو منع کوي. د سیاسي مسلو کارپیژان ابوالفضل زهراوان په دې حق لوایي، د اسلام دښمنان تل کوشش کوي د اسلامي مذهبونو ترمنځ له اختلافاتو څخه د کینې، نفرت او د غصې د رامنځته کولو لپاره استفاده وکړي چې مسلمانان تل له خپلو کورنیو مسایلو سره ښکېل واوسي. که څه هم په اکثر اسلامي هیوادونو کې مسلمانانو په بصیرت او هوشمندۍ سره د اسلام د دښمنانو د سیسې شانډې کړي دي، خو د افغانستان په شان د هیواد خلک همغه را د سولې او د امنیت ارزو کوي چې کورنۍ وکولی شي په راحت او امنیت سره له یو بل سره یو ځای راغونډ شي او د کوچني اختر په شان اسلامي اخترونه ولمانځي. له دې کبله کوچنی اختر ډیر ښه فرصت دی چې په افغانستان کې سیاسي او مذهبي مشران د اسلام مبین دین له تعلیماتو څخه په الهام اخیستلو سره د ټولو اسلامي پیرکو او مذهبونو ترمنځ د ورورګلوۍ او ملي اتحاد پیاوړي کولو لپاره کوشش وکړي چې راتلونکي نسلونه له داخلي شخړو، غوسې او کینې سره ښکیل نشي. د سیاسي مسلو کارپیژان علي شریفي پور په دې حق له ویلي دي، په لکشان درایت او بصیرت او د مخ په ودې ټولنې د جوړولو لپاره د راتلونکو افقونو په لیدو سره د افغانستان په شان هیواد کې د سولې او د امنیت ټینګېدل غیر ممکن نه دي. په تیره بیا دا چې د اسلام ټول تعلیمات خلق سولې، دوستۍ او ورورګلوۍ ته هڅوي. په هر حال کوچنی اختر په اسلامي هیوادونو کې د وحدت او د یو زړه توب د بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره ارزښتمن فرصت دی او د هغو هیوادونو سیاسي او دینی مشران چې له داخلي تضادونو سره مخامخ دي کولی شي د قرآن کریم او د خدای د پیغمبر د حکمونو په عملي کولو سره د اسلامي وحدت د رامنځته کولو او پیاوړي کولو کوشش وکړي چې د اسلام دښمنان ونشي کولای د اسلامي پیرکو ترمیان له اختلافاتو ګټه پورته کړي. دغه چاره هغه وخت له حقیقت سره یوځای کیږي چې د اسلام تعلیمات د شعار تر حده پاتې نه شي او هغه په حقیقي ډول عملیاتي شي. هغه کسان چې تر پرون پورې د افغانستان د خلکو او د حکومت د دښمنانو په سپونو کې او په کوچني اختر کې له حکومت سره د اوربند موافقه لیکونه لاسلیک کول، نن سبا چې بیا قدرت ته رسیدلی دي، له تېرې ماتې خوړلې تجربې څخه په استفادې سره باید د افغانستان په ستړي شوي او زخم خوړلي ټولنې کې د یوزړتوب، د وحدت او د ورورګلوۍ لاره برابره کړي. جمهوریت غږ او تاسو زمونږیو ساته سه مزرګنه پر فوخ پرونه اوري. ګران اردوونکو، اوس به د کوچني اختر په حق له د پاکستان له عالم مولانا مهدی غلام حیدر سره مرکه درته وړاندې شي چې د کوچني اختر په حق له دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، د یوې میاشتې د روژو عبادتونو او اطاعتونو نه وروسته دا د وړوکې اختر را رسیدلی دی. تاسو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د دغه نیکمرغه اختر په مناسبت مبارکي وړاندې کوو د تهران ریډیو لخوا، او نیکمرغه اختر درته غواړو. د دې نه وروسته تاسو موږ ته دا ووایه چې د وړوکې اختر څه فضیلت دی او دا باید څنګه ولمانځل شي، او په مجموع کې له شرعي لحاظه که د وړوکې اختر په مناسبت زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایه. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. دورانی صاحب او اخو دتا او دتاسو د تهران د پښتو څنګه یې دوستانو ډېر ډېر مننه او شکریا. ایو ډېر ښه موضوع په باره کې مو سوال وکړو. عید سعید فطر وړوکی اختر ورته یې هغه را روان دی. عام طور باندې کوم تصور کیږي د وړوکی اختر په باره کې د عوام ذهن کې، د مو خلکو ذهن کې کوم تصور دی؟ هغه دا چې روژې ختم شي، نوي جامې واچوي، نوی لباس، نوی پیزار، کار روزگار نه چھٹی وی، خپلو خپلوالو سارا سیرو نه وچی وگر سی، اور یو خوشحالی اظہار وکی. خوزب دارز وکم دی که دورا خبر هستی دی دوڑو که اختر داد خوشحالی اظہار دا پرا دی، خود کمی خوشحالی اظہار دا پرا کدی تا مو لگون تی اسلامی نکتای نظر کرم سوچ خوکم. نو یو بل مفهوم دی د وړوکي اختر څخه مو ته څرګندېږي. یو میاشت مسلمانان د الله تبارک و تعالی اطاعت لپاره د خپل ځان باندې سختیان یوسي، اور هغه پابندیانې هغه برداشت کی، خوراک څښاک پرېږدي، د پروردگار عالم معصیت پریک دی، گناه پریک دی، د خپل نفس پیروی پریک دی، اگر کوم زندان دی د شیطان والا اغه نه ځان رها کی، د الله تبارک و تعالی بندگی طرف ته لاړ شي او دې د کار لپاره پوره یو میاشت هغه ځان خالص کړي. کله چې دغه میاشت پوره شي پروردګار عالم فرشتو ته یې فرشتو څه اجرت به وي د هغو کسانو د مادین بندگانو د مادین څه هغو یوه میاشت صرف او صرف ما دپاره د ما عبادت وکړلو د ما اطاعت یې وکړلو اور د شیطان زندان نه ځان خلاص کړلو. فرشتې ورته عرض کړي پروردګاره ته په خپله عالم یې چې دو ته کوم یو انعام ورکړي. د عید ورځ حقیقت کې د پروردګار عالم طرف نه د ماه مبارک رمضان د تکلیفونو د ماه مبارک رمضان د عبادتونو د ماه مبارک رمضان د اطاعتو د دعاوانو د هغو د اجرت د پروردګار عالم طرف نه د ثواب د اجر میلاویدو ورځ دی اور د یو مؤمن دپاره ډیره د خوشحالي ورځ دی. هغه لوی الله هغه یې چې رمضان کې تاسو عبادت قبول دی بلکې نه صرف داسې قبول دی هغه شونه څه هم ورځو کې عبادت نه یې غاز هم زه دې ورځو کې ماه مبارک رمضان کې عبادت حسابوم تاسو سلوي خسته نه د تسبیح دی تاسو خوب عبادت دی د تاسو یو آیات قرآن د سی لکه نور ورځو کې ختم قرآن تاسو کړی دی د دور عظیم اجرونه راجام شي غه د وړوکي اختر په ورځې پروردګار عالم طرف نه دیمانده ته میلویږي. اور دې یو مظاهره ته دي کې وګوره څه کله د عید المنځ وي عید المنځ کې کله مو قنوت ته لاسونه اسکو دعا ته لاسونه اسکو یو اتنه هر یو رکعت کې پنځه ورته مو لاسونه اسکو او دغه الفاظ دی اللهم اهل الكبرياء والعظمت واهل الجود. ګوره د الله عظمت یادیږي د الله جود اور کرم یادیږي. مؤمن لسون اس کی د خدای درگاه کی منګولې د خدای رحمت نه ډاکی شی بیا ټیټ کی بیا لسون اس کی بی منګولې د خدای رحمت نه ډاکی شی بیا هغه محفوظ کی بیا لسون اس کی د بار بار لسون د خدای درگاه کی اس کونه اور د خدای رحمت حاصلونه هغه محفوظ کونه بیا لاس اس کونه سپروردگار عالم طرف نه معصومینو په زبان باندې مو ته حکم شې چې د سیدا عید المنځ وکړو. دینه پاته لګیږي چې دغه ورځ د الله تبارک و تعالی د انعاماتو د حاصلونه ورځ ده. هغه کوم تکلیفونه یې د هغه اجرت حاصلونه ورځ ده. په کار دا چې دغه ورځ مو د سیتیرا کوله کسنګ مولا امیر المؤمنین یې چې هر هغه ورځ څنګه کې د الله معصیت و نشي هغه ورځ عید ورځ ده. مطلب دا چې کله ته د الله معصیت و نکړې پروردګار عالم طرف نه تا ته هغې ورځې دپاره اجر میلویږي. خو عید لوی عید عظیم عید هغه دی چې هغه کې د پروردګار زیات اجر انسان ته میلو شي. چې هغه دغه عیدونو نه یو د وړوکي اختر دی د چې یکم شوال باندې د ماه مبارک رمضان ختمېدو د بعد کومه ورځ دی هغه باندې منوي مسلمانان څه دا ظاهري خوشحالي نه زیاته د یو مؤمن دپاره د مؤمن د باطن او معنوي خوشحالي ول ورځ ده. چې انسان دې حیثیت سره دې سوچ سره دا مناو کې زما ته د هغه لوی الله طرف نه انعامونه میلویږي هغه د محفوظ کې زه یقیدو نه دي بچ کې آخرت دپاره هغه دپاره ذخیره آخرت جوړ شي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د شجوان کولو هنر
گرانو او محترم دوستانو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خجون کولو هنر ترنوان لاندې لیوبر پروگرام سره زیب شاهین
او زه فاطمی
تاسو په خدمت کې حاضر شې بیو هیله ده تر پای لمو سره ملو ملګری وسې.
عزیزانو، ډیره پراخه مجازی فضا چې اوس ورته په یوې ورکوټي موبایل ټلیفون لاره پیدا کولی شو، د انسان د نننی ژوند یوه ضروري برخه ګرځېدلې ده. د غرنګارنګ دنیا چې اوس له برېښنا لیکونو، ویبپاڼو، اجتماعي چینلونو، لوبو او چټ رومونو ډکه ده، ډیر جذبوونکي څیزونه لري او مصرفوونکی یې ډیر وخت پرې لګوي. په دې منظومان کې د فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او واټساپ پرشان ټولنیز چینلونه ډیر زیات مخاطبان لري. انټرنیټ چې لومړی د پوځي او امنیتي هدفونو لپاره پلان شوی و، د ارتباطاتو د اسانولو په دلیل ټولنې ته لاره پیدا کړه. د هغه د باندې پراخوالی ورځ په ورځ زیات شو او ډیرو خلکو لپاره د تفریح، شغل او تجارت په ځای بدل شو. په دې ډول د انټرنیټ پوځي او امنیتي کارندوالۍ بدل شو. پراختیا له جغرافیایي پولو واوخته او بارازمونه یې له یو بل سره وتړل. په اوسنی وخت کې دغه نوې ټکنالوژۍ په صنعت او په نړیوال اغیزمن وړاندې کولو ډګر بدله شوې ده او د کلتور، سیاست، اقتصاد په انتقالولو او دودولو کې ډیر اغیزمن اوزار په توګه عمل کوي.
د انټرنیټ له ګټو څخه د معلوماتو چټکه تبادله، پراخ انساني ارتباطات او د چارو اسانول دي. د انټرنیټ له لارې بېلابېلو علمي حوزو ته لاسرسی د محصلینو، څیړاندو او د علم دوستانو لپاره کار اسان کړی دی. علمي او پوهنتوني مقالو ته لاسرسایی له انټرنیټ مخکې ګران کار وو. شاید باید په انتظار کې به وو چې فلانې مقاله د پوسټ یا ډاکخانې له لارې په ډېر ځنډ سره له بل هېواده راغل کېدل، خو اوس د څو بټنو په دبولو سره په اسانۍ سره له بل هېواده رالیږل کېدی شي. د وخت په کمولو سربیره د کاغذ د مصرف کمیدو او د چاپ او نور لګښتونو هم په مجازي فضا کې د موجودو امکاناتو په برکت آشنا شوي دي. اوس انټرنیټ د علمي، طبي، تجارتي، سیاسي، اجتماعي، اقتصادي وغیرہ معلوماتو د محتوا د وړاندې کولو ډګر دی او ډیر آسان او ټولو لپاره لاسرسی وړ. او اوس د انټرنیټ له لارې الکترونیک تجارت د انسانانو د وخت او لګښتونو په کمولو کې ډیره مرسته کوي او هغه په وسیله د اخیستلو، خرڅولو یا د معلوماتو د تبادلې، د خدماتو او محصولاتو د تبادلې او وړاندې کولو په شمول درست تجارتي فعالیتونه ترسره کیږي. په دغه پړاو کې یوازې په یو موبایل ټیلیفون او له انټرنیټ سره له وصل کېدو سره سترې تجارتي معاملې ترسره کیږي. د خر دننه د تګ راتګ کمیدو په نتیجه کې د انرژي د مصرف کمیدو، چې بیا د هوا د ککړتیا د کمیدو سبب کیږي، د انټرنیټ او مجازي فضا نورې ګټې بللې کیږي.
قدرمن اوریدونکو، هغه یو بل امکان چې د انټرنیټ په فضا کې نن سبا د کارونکو لپاره برابر شوی مجازي اجتماعي شبکې دی. اجتماعي مجازي شبکې او چینلونه د ارتباطاتو د نامحدودوالي، به هویتوالي، ډېرې زیاتې ازادۍ، بې ځایوالی او بې وختوالی په شمول په بیلابیلو دلایلو ډېرې هیجاني او جذبوونکې دي. لنګلستان ډی وی دوای کلچی لخوا به وشم، نو پام هغه لخوا به د ګسترګو خپل موبایل چک کوم او هغه اجتماعي چینلونه چې پکې غړی وکټنه کوم چې تازه پیغامونه او انزورونه ووینم. البته نن سبا دا د ټولو ځوانانو حال دی. اجتماعي چینلونه د دوه کسیزه او ډلهیزو چټونو، تصویري تماسونو، د انزورونو ورلېګلو او نورو ډیرو ځانګړنو په شان په ارتباطي وړتیاو سره د ارتباطاتو تازه او نوي شکل غوره کړی او ډیر زیات کارونکي ځانته جلب کړي دي. لبه د مرغه ډیر کارونکي د فیسبوک پر شان په اجتماعي شبکو کې په هسي ګرځېدو سره خپل ګټور وخت ضایع کوي. اجتماعي څېړندو د دغه وخت د ضایع کولو او د هغه د ویجاړونکو اغیزو په اړه خبرداري ورکوي. له دې سره سره چې د اجتماعي چینلونو له عمره یوه لسیزه نه تیریږي، خو د هغو یوه بله ستونزه د خپلو کارونکو د ژوند ډګرونو او درستو اړخونو ته ورداخلېده ده. دغه چینلونه په دې ډول جوړ شوی چې وګړي پکې په آسانۍ سره خپل ذاتي او د کورنۍ ژوند دلچسپیانې بیانوي او نورو سره یې هم شریکوي. له بده مرغه اوس په اجتماعي شبکو او چینلونو کې د ځوانانو ترمنځ یوه بله سیالۍ لپاره د لایک زیاتولو موضوع ډیره ګرمه ده. ځینو کسانو هم اجتماعي شبکې د فخر خرڅولو لپاره په یوې وسیلې بدلې کړې دي او د بیلابیلو برانډونو خپل جامې، بوټان، ساعتونه او داسې نور د سینګار شیان وړاندې کوي او خپل د برترۍ حس نورو هم پیاوړی کوي. ځینې هم د فحشا په خپرولو پسې دي او د ناسمو عکسونو او ویډیوګانو او په اپلوډ کولو سره غیر اخلاقي له معنویاتو او اخلاقیاتو لیرې فضا دودوي چې دا یو ډیر بد کار دی. د هندوستان کرشما وایي فیسبوک دی او زما انځورونه دي. اصلا انځور اخلم چې فیسبوک ته یې واچوم. هغه باوري ده که خپل ذاتی، شخصي او یادګاری انځورونه له فیسبوک څخه حذف کړو نو بیا به هیڅ نه پاتې کیږي. هغه وایي ډیر وخت کیږي چې هر کله له ملګرو او میلمنو سره چیرته ځي نو بیا انځورونه اخلي او په فیسبوک کې اپلوډ کوي. هغه د انځورونو اپلوډ کول کوم ستونزمن نه بولي او وایي چې دا کار کوي لکه چې ټول یې کوي.
د انسانی علومو سیړاندي او نظر خاوندان باوري دي چې د انسانانو ژوند د انټرنیټ راتګ د ډیرو خوبیانو او ګټو تر څنګ د یو شمېر اندېښنو سبب هم شوي دي او د وګړو تعلقات سخت تر اغیزې لاندې راوستلې دي. تر ټولو مهمه اغیزه او تاوان یې په بشري ټولنو د لویدیځ د کلتور او لیبرل ډیموکراسۍ اثر دی او دا تاوان لیدنه په ټولو ټولنو کې لیدل کیږي او یوازې یوې خاصې ټولنې یا لږکي ته محدود نه دي. د مجازي شبکو بله ستونزه د حرمتونو ماتېدل او د کورنۍ ارګان یعنی یوې ټولنې مهم اصل او عنصر ته تاوان رسیدل دي. په دغه فضا کې په تېره بیا اجتماعي شبکو کې تعاملات په دې ډول دي چې په اسانۍ سره حریمونه او حرمتونه ماتېږي. د کورنۍ اخلاقي، حیا، دودیز تعلیمات، آداب او کلتوري رسمونه او همدارنګ اجتماعي ارزښتونه جدي تاوان ویني. سیړان دي همدارنګ باوري دي چې د مجازي فضا په دلیل د جرمونو او اجتماعي تاوانونو زیاتېدو شاهدان یو. د مجازي فضا یو بل تاوان د هغه پراخوالی او په خپلو اولادونو د والدینو تسلط نه درلودل دي. ډېر والدین د مجازي فضا د ځانګړنو په دلیل له دغه نوي ښکارندې سره دومره بلد نه دي، خو د هغو اولادونه ډېر بلد او ورسره اشنا دي. نو ماشومان او ځوانان له کومې څارنې نه بغیر دغو چینلونو ته ورداخلیږي او هر محتوا چې غواړي لیدلی شي چې ممکنه ده په انټرنیټ کې ناسالمو ځایونو ته ورشي، چې دغه مسله په اوږد مهال کې د ماشومانو په اخلاقو او کړنو، د هغو په شخصیت کې د غوسې، زور وینې، ګستاخه او نورو ډیرو بدو خصلتونو د سیستماتیک کېدو سبب کېدل او والدینو او ټولنې لپاره مشکلات رامنځته کولی شي، چې باید دغه کار مخنیوي وشي او په ماشومانو څارنه وشي.
عزیزانو، هم هغه ډول چې مخکې مو اشاره وکړه، له انټرنیټه ناسمه استفاده د ډیر جدي او نه جبرانیدونکو تاوانونو اړولې شي او کورنیو لپاره سخت ګواښ حسابېږي. د دغې ښکارندې نورې ستونزې د وګړې پالنې او د مسؤلیت منلو د رویې کمزورتیا، د جالي هویت، سایبري دوکه ورکولو، دوکه بازي، سطحي فکري کولو دودې ده، د زیاتو شتمنیو د ترلاسه کولو د رویې د دودې ده او د لټ تو پشان مشکلات رامنځته کوي. لنډه دا چې نوې ټکنالوژیانې په عین حال کې چې مثبت کارندوالی لري او د انسانانو په ژوند کې اسانتیاوې رامنځته کوي، له نه هغو ناسمو استفادو بیا ډیر زیات تاوانونه هم اړولی شي. په اجتماعي شبکو او انټرنیټ کې د اجتماعي تاوانونو د کمولو په خاطر او د یو سالم ژوند د درلودلو په دلیل له بېلابېلو چارو استفاده کیدلی شي. لومړی خو دا چې په درسته ورځ کې د وخت برابرولو ته باید ډیر اهمیت ورکړو، یعنی دا معلومه کړو چې څومره وخت په انټرنیټ کې باید تیر کړو، ځان له انټرنیټه په ګټورې استفادې بوخت او عادت کړو او له غیر اخلاقي پاڼو ته له ورتګه په کلکه ډډه وکړو. په ورځ کې له خدای تعالی سره د ارتباط لپاره وخت بیل کړو او له مهربان خدای سره له خبرو غافله نشو او له یو بل سره وخت تیرول زیات کړو. په خپل پروګرام کې د کتاب د مطالعه، سپورت او تفریح لپاره وخت وستلو ته هم زیات اهمیت ورکړو. د ته په پام سره چې له مجازي فضا ډیر ځوانان او زلمکیان استفاده کوي، نو والدین ژمن دي چې خپلو بچیانو ته له انټرنیټه سمه استفاده ور زده کړي. همداراز ټلویزیوني پروګرامونه هم په دې زمینه کې مرسته کولی شي. قدرمن اوریدونکو، ان شاء الله تعالی چې موږ ټول به په دې زمینه کې د خپل کورنۍ او ټولنې لپاره ګټور او مسؤلانه عمل وکړو.
نو او محترم دوستانو، زموږ د نننی پروګرام وخت په همدې ځای ختمیږي. ان شاء الله راتلونکي پروګرام کې به بیا تاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه وخت خاډ او خوشاله اوسئ.
د خدای په امان.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د تهران ریډیو پښتو خپرونه اورئ.
د روژتیانو اختر. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو، د خپرونې په دې شیبه کې وسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو چې د کوچني اختر په مناسبت ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو دوستانو، د روژې مبارکه میاشت پای ته رسیدلې او اوس روژتیان د وړوکي اختر په ورځ په نفسانی خواهشاتو او غوښتنو د بریالیتوب جشن لمانځي. څرګنده ده چې د روژې په شان برکتناکه او عظیمه میاشت چې له الهي برکتونو ډکه ده، د عید فطر یا وړوکي اختر په شان جشن په ځان پسې لري. په وړوکي اختر کې مسلمانان د خدای شکر کوي چې د روژې په میاشت کې یو تربیتی پړاو په کامیابی سره ترسره کړي او له درسونو یې ګټه پورته کړې ده. نو موږ هم د کوچني اختر په ورځ تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د خدای تعالی په درگاه کې مو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا لپاره لاس په دعا یو.
دوستانو د وړو کې اختر په ورځو کې په مسلمانانو کې یو خاص شور او ولوله تر سترګو کېږي. له څو ورځو سړکونه ښایسته شوي او کورونه پاک او منظم شوي دي. په کورونو او عمومي فضاګانو کې د میلمستیا دسترخوانونه غوړېدلي، ماشومانو نوې جامې اغوستې او اختری اخلي، او لویان هم د خدای د بندګۍ او اطاعت په شکرانه د یو بل کتنې ته ځي. او په دې ډول وړوکی اختر د مسلمانانو لپاره یو په یاد پاتې کیدونکی او د مینې او همدلۍ فرصت دی، او یو بل ته پکې مبارکي وایي.
په دغو خوشحالیو کې اسلامي نړۍ په یو ژور درد هم په زړه کې لري. مسلمانان په دغو ورځو کې د جشنونو او خوښیو ترڅنګ د نړۍ په نورو سیمو کې د خپلو دردمنو ورونو غم هم په زړه کې لري، او د هغوی د کړاوونو او سختیو په وړاندې مسؤلیت احساسوي. نو ځکه په وړوکي اختر کې لاسونه دعا ته پورته کوي، او له غم او مصیبته د کړېدلو مسلمانانو د ژغورېدو دعا کوي. د وړوکي اختر د لمانځه ترسره کول د مسلمانانو یو ډیر ښکلی دستور ده، او عظمت او برم یې دومره دی چې د مسلمانانو زړونه له یو بل سره ګنډلی شي. د نړۍ مسلمانان له هند، پاکستان، افغانستان او ایران واخلي، بیا تر انډونیشیا، ملیشیا، د افریقې د شمال، منځنی ختیځ او تر اروپا او امریکې پورې په یو غږ د وړوکي اختر لمونځ ادا کوي، او د یو ښکلي او وحدت بخونکي عبادت په بڼه خپل یووالی او یو زړتوب نندارې ته وړاندې کوي. دا اختر لمونځ دوه رکاته دی، چې په لومړي رکات کې 15 قنوته او په دویم رکات کې 4 قنوته لوستل کیږي. د قنوت ذکرونه ډیر ژور او ښکلي مفاهیم لري. لمونځ کوونکي په قنوت کې د خدای تعالی جل جلاله تکریم او تعظیم کوي، او د خدای پر رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغوی په مبارک کورنۍ باندې درود او سلام وایي، او هیله کوي چې برخلیک له هغوی سره وټاکل شي. له خدای غواړي چې هغوی په هرې هغې نیکې چارې کې داخل کړي چې محمد او آل محمد پکې داخل شوي دي. لمونځ کوونکي په دې ډول دعا ته لاس پورته کوي او وای: اے هغه خدایا چې عظمت او سترتوب در سره خای، هم ته د سخا او جبروت قابل یې، او عفو او رحمت یوازې لتا سره ځانګړی دی، او تقوا او مغفرت لتا دی. د دې ورځې په حق چې د مسلمانانو لپاره دی اختر ګرځولې، او د محمد او د هغه د کورنۍ لپاره دی د شرف او د مقام د زیاتوالي او زیرمې سبب ګرځولې، لتا سوال کوم چې پر محمد او آل محمد درود ولېږي، او ما په هر هغه خیر او سعادت کې داخل کړي چې محمد او آل محمد دې پکې داخل کړي دي، او لما هر هغه شر او بدی لرې کړي چې محمد او آل محمد دې ترې وباسلی دي. اے خدایا، زه لتا تر ټولو غوره سیز غواړم چې ستا غوره بنده لتا غوخته، او پناه در وړم تا ته له هغه څه چې ستا مخلص و بندگانو ترې پناه وړې ده. د وړوکي اختر د لمانځه یوه حیرانتیا دا ده چې د لمونځ په خپلو لوړو او نورانی مضامینو سره د مؤمنانو په زړه او روح کې داسې نفوذ کوي چې په زړه کې یې د هیلې او تندوالي څرک پیدا شي، او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په وینا خدای تعالی هغوی ته د خپل رحمت په نظر سره ګوري، او په دې ډول د خدای د اطاعت او شوق نخې په څیرو کې ښکاره کیږي.
دوستانو، د اختر لمانځه وروسته خلک د خطیب خبرو ته غوږ کیږدي. د لمانځه په خطبو کې امام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو لمخه غوړه د چې ټول مسلمانان تقوا او پرهیزګاری ته وبلي، بیا د اسلامي نړۍ حالات او ستونزې تشریح کړي، او د یو بل د برخلیک په اکله د مسلمانانو دنده هغوی ته ور یاد کړي، او ترې وغواړي چې قومي، ژبني او کلتوري او مذهبي فرقو او اختلافاتو له پامه پرته د خپلو ګډو سیاسي او اجتماعي ګټو په اکله فکر وکړي، له ګډ دښمنه غافل نشي او اسلامي غژملتیا پیاوړې کړي. په رښتیا سره چې په اوسنی او شرایطو کې په اسلامي نړۍ کې تر دې زیاته مهمه مسله کومه ده چې مسلمانان د جنگ او فتنې په اور اخته دي، او د مسلمانانو تر غژملتیا او همدلۍ زیات ضرورت د څه شی کېدای شي. نن سبا د یمن، سوریه، عراق، فلسطین، افغانستان، بحرین، مظلوم خلک او حتی د عربستان د ختیځ مسلمانان د ناامنۍ او ویرې په فضا کې ژوند کوي، او د جنگ او فتنې د اور په لمبو کې شپې ورځې سبا کوي. وړوکی اختر له دغه مظلومانو سره د همدردۍ او یو زړه توب تر ټولو ښه وخت دی، او د وړوکی اختر تر خطبو زیات مناسب فرصت بل کوم کېدلی شي چې پکې د جماعت امامان د اسلامي نړۍ په هر ځای کې چې وي په دې عقل خلکو ته خبرې او ویناوې وکړي او هغوی خبر کاندي.
نن سبا وړوکی اختر چې د مسلمانانو د راغونډېدو لپاره یې یو فرصت برابر کړی، له مظلومانو سره خواخوږي او د هغوی د مادي او معنوي مرستې لپاره د چمتووالي اعلان یو ځل بیا د اسلامي نړۍ او امت عظمت، برم او ستارتوب نندارې ته وړاندې کولی شي. آیا داسې نه ده چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی، هر څوک چې سحر راپاسي او د مسلمانانو چارو ته فکر او ورپاره همت ونه کړي له موږ څخه نه دی، او څوک چې د یو مرسته غوښتونکي فریاد ووري او مرستې ته یې ور ونه دانګي مسلمان نه دی. په وړوکي اختر کې مسلمانان په هوډمنو څیرو او پاکو زړونو سره د یوازني خدای د بندګۍ په درګاه سرونه ږدي، او له دې سره په یو وخت هر ډول سولته او سرکشي نفي کوي. د وړوکي اختر د لمانځه تکبیرونه د بندګۍ د روحیې او د غیر الهي طاقتونو د نفي بیانونکي دي. په داسې شرایطو کې چې استکباري طاقتونه د اسلام د څیرې په بدرنګ کولو پسې دي او په مسلمانانو کې د جنگ او تفرقې د جوړولو هڅه کوي، د وړوکي اختر دستورې د مسلمانانو وحدت او یو زړتوب نندارې ته وړاندې کولی شي، او په ژوند کې د حرکت او خوندوالي څپه رامنځته کولی شي.
عزتمن اوریدونکو، د وړوکي اختر په ورځ د یو زړه توپ یو بل نخه د فطرانې یا زکات فطره ورکول دي. خلک په دې ورځ د فطرې په ورکولو سره خپل احسان او انفاق زیاتوي. د کوچنی اختر په ورځ د زکات فطرې ورکول چې په فطرې یا فطرانې مشهور دی، د نورو مسلمانانو په وړاندې یو ډول د مسؤلیت احساس کوي. په هر مسلمان واجب ده چې د خپلو معمولو خوړو لکه وریجو یا غنمو یو ټاکلې اندازه او یا د هغې برابرې پیسې د وړوکي اختر په سهار فقیرانو او مسکینانو ته ورکړي. په حقیقت کې فطریه د خدای د اطاعت په شکرانه د روژتي انسان یوه هدیه او ډالۍ ده، او د شتمنو او اړمنو ترمنځ د پیمان او د تړون د ټینګېدو سبب کیږي.
د سرسایه یا د فطریه زکات چې له خدای سره د تقرب او عبادت په نیت سره ورکول کیږي، معنویاتو ته د رسیدو لپاره له مادیاتو یو ډول ګټه پورته کول دي. سرسایه له دنیاوي او نفسانی خواهشاتو او مادي اړیکو د جدایۍ لپاره یو تمرین او مشق دی. اوس چې په ځینو هیوادونو کې مسلمانان په فقر او سختۍ کې ژوند کوي، تر دې ښه بل کوم اقدام دی چې مرستې وشي؟ تر دې زیات بل دردونکې خبر کوم کېدلی شي چې د اسلامي نړۍ په یوه ګوښه کې ماشومان، خزې او سړي د لوګي او خوارزواکې په وجه د مرګ له خطر سره مخامخ وي. په دې ورځو کې د یمن په سلګونو کسان د جنگ له امله لرا پیدا شوي خوارزواکې او لوګي له خطر سره مخامخ دي. هغوی د ورونو او خویندو مرستې ته سترګې په لاره دي. سرسایه د دغو کړېدلو او مصیبت ځپلو انسانانو د مرستې لپاره یوه ښه مالی سرچینه ګرځېدلی شي. زکات فطریه یا سرسایه د بې وزلو د اړتیا په پوره کولو سربیره د جومات، مدرسې، پولو، لارو، روغتون او د خیر ښېګڼې د نورو ځایونو په جوړولو کې هم کارول کېدای شي. په دې ډول په وړوکي اختر کې هر کس له خپلې ونډې سره سم د اړمنو غم او خفګان لرې کوي او په ټولنه کې د ملګرتیا او مرستې د روحیې له پراختیا او پیاوړتیا سره مرسته کوي.
په دې ډول د چې مسلمانان د وړوکي اختر په اجتماع کې د یو بل تر څنګ پراغونډېدو سره د یو بل له ستونزو او مشکلاتو او نظراتو خبرېږي. په دغه اجتماع کې کینې او رخې په دوستۍ بدلېږي او مؤمنان په یو واحد صف کې له یو بل سره د لا زیات اتحاد او نږدېوالي احساس کوي. ډېرو قدرمنو اورېدونکو، یو ځل بیا د وړوکي اختر په مناسبت زموږ مبارکي ومنئ.
د تهران ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اردوونکو، زموږ د دغه مازیګرنۍ پښتو خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان، او ژوند مو هم تل له خوشحالیو او نیکمرغیو ډک. د خدای په امان. Thank you.